السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست د ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوی په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او ري چې د روسي د بهرنیو چارو وزارت د کابل هغه اداره رد کړ چې ګواکي په مسکو کې د افغانستان د وضعیت په اړه غونډې د افغانستان خپلواکۍ تر پوښتنې لاندې راوستلې په پیل کې خبرونه د هلمند ولی وی د ایران او پاکستان په ګډون ځینی هیوادونه خپل اهداف ته د رسیدو لپاره له طالبانو د وسیلې په توګه کار اخلي په خوست کې د څلور لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ پیل شوې د امریکا پخوانی ولسمشر جورج ایچ ډبلیو بوش د څلور نوي کلونو په عمر مړ شو د هلمند ولی وی د ایران او پاکستان په ګډون ځینی هیوادونه خپل اهداف ته د رسیدو لپاره له وسلوالو طالبانو د پروژې په توګه کار اخلي محمد یاسین پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې ومنله چې وسلوالو طالبانو ته د ایران سخت وسلې هم رسیږي
د شتلات راځي چې د ایران سرحدي سیمه کې هم د مخالفینو بعض او دفترونه او داشیان په مخفیانه او پټ او بل نوم بل فعالیت لرلو د څه معلومیږي چې د دې رهبرانو موس یو تعداد رهبرانو مې ایران تم د تداوی او مرزي او د نور شانو د لپاره د اطلاعات مطابق خو دې په خاطر چې نور هم دقیق کو کشفي ارګانونو په دې کار کې چې نور هم تج
د ایران لپاره د امریکا د حکومت ځنګړي استاذي براین هوک د پنځم پرس په واشنگټن کې د ایران سخت د راکټینو ټوټې خبرلانو ته وشو دا ویل چې د افغانستان د ملي اردو ځواکونو په هلمند کې له طالبانو ترلاسه کړي دي خو قری یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په یو اعلامیه کې پرون دغه ادعا بیا اساسه بللې ده د هغو دریو امریکایي پوځیانو د جسد پاتې شونې امریکا ته ورسېدل چې په افغانستان کې په یوه چاودنه کې وژل شوي وو د روان میلادي کال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو لپاره تر ټولو خونړۍ پیښه ګڼل شوې ده د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله د دغو جسدونو د پاتې شونو د ترلاسه کولو لپاره د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس او د دغو پوځیانو د کورنیو غړي په دلابیر کې د هوایي ځواک په پوځي اډه کې راغونډ شوي وو دغه درې پوځیان تیرې سې شنبه په غزنی کې په یوه چاودنه کې ووژل شول په خوست ولایت کې د څلویښت لوبډلو ترمنځ د سولې په نوم د فوټبال سیالۍ پیل شوې د سیالیو تابع کوونکي وایي د دغه ټورنمنټ چې درې میاشتې دوام کوي هدف دا دی چې د ولسونو ترمنځ یووالی رامنځته سي د خوست د اولمپیک امیر عزیز ملنګ پرون ناوخته د دغو سیالیو د پرانیستې په مراسمو کې ازادي راډیو ته وویل
خوست ولایت کې د څلویښتو ټیمونو ترمنځ د فوټبال سیالۍ شروع شوه د دې سره مونږه یو خواته مونږ به غفتری ورزشکاران په دکه پیدا کوشت او په دوهم په قدم کې مونږه څنګه وکړ شو چې د نشي تو کو سره مبارزه وکړو څنګه د ځوانانو ترمنځ مونږه یووالې رامنځته کو هله مدد چې دغه شرکتونه نور هم را پیدا شي
تاسو زده رادیو ته ورجست په پرون ولایت کې د برښنا شرکت مسولان وایي چې ډیر ژر به دغه ولایت په سلو کې څلويشت اوسیدونکو ته برښنا ورسول سي په پرون کې د برښنا حوزوي شرکت رئیس محمد ناصر احمدي نن ازادي رادیو ته ویل چې د 150 میلیونو افغانۍ په ارزښت د برښنا شبکې د پراختیا 15 پروژې پیل سي ودی شغلی احمدي ویل چې دغه پروژو له بشپړېدو سره به د پرون 40% اوسیدونکو ته د اړتیا وړ برښنا برابر سي تر دې مخکې د پرون ولایت شورا ځینې غوړو شکایت کړی و چې د برښنا شبکې د پراختیا د پروژې کارونه پت روان دي د ولایتي شورا یو غړي عبدالمتین قدوسی ویلي و چې د پروان په سولو کې اتیا اوسیدونکي له برښنا څخه بې برخې دي د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې سره له دې چې د روسیې له ولسمشر سره یې پلان سوې خبرې لغوه کړي خو له ولادیمیر پوتین سره ډېر ښه ارتباطات لري د دواړو ولسمشرانو ترمنځ پلان سوې کتنه وروسته له هغې لغوه سوه چې د روسیې ساحلي ساتونکو د اوکراین ماڼوګان او کښتۍ ونیولې ولسمشر ټرمپ ویلي چې په یوه مناسب وخت کې به له خپل روسي سیال سره وګوري په ارجنټاین کې د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو یا جی شل د سرمشریزې په څنډه کې د امریکا غږ وی او ای سره په مرکه کې ولسمشر ټرمپ د امریکا له ګاونډیو هیوادونو مکسیکو او کاناډا سره پر نوي تجارتي تړون هم خبرې کړې دي په پام کې وه ډونالډ ټرمپ نن د روسیې له ولسمشر سره وګوري د امریکا پخوانی ولسمشر جورج ایچ ډبلیو بوش د څلور نوي کلونو په عمر پرون مړ شو د بل پخوانی ولسمشر جورج ډبلیو بوش پلار او د امریکا متحده ایالاتونو یو څلویښتم ولسمشر وو د د مړینې خبر د کورنۍ په ویلامیا کې ورکړی دی. جورج ایچ ډبلیو بوش چې له 1990 میلادي کال څخه تر 1993 میلادي کال پورې د امریکا ولسمشر وو، وروسته یې زوی د ولسمشر په توګه سپینې ماڼۍ ته لاره پیدا کړه. د پرون د امریکا پر وخت د شپې پر 10:00 ساعت ورکړه. جورج ایچ ډبلیو بوش په 2012 میلادي کال کې اعلان کړی و چې د اندامونو پریږد یا د عروقي پارکنسن په ناروغۍ اخته دی. د هغه صحي ستونزه ده چې اخته کس خپل حرکات نسی کنټرولولی یا یې حرکات محدودیږي. او د امریکایي ډالرو په مقابل کې د پاکستاني کلدارې بیه په بې ساري ډول اولیدلې ده. په نړیوال مارکیټ کې پرون جمعه د نومبر 1 یو ډالر په 143 پاکستاني کلدارو تبادله سو. په پاکستان کې د روان کال د جولای پر 15 پارلماني انتخابات وسول. له هغې راهیسې د ډالرو په وړاندې د پاکستاني کلدارې بیه 15% ټیټه سوې ده. د ازادي رادیو ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د کابل د ادعا رد کړه چې وایي په مسکو کې د افغانستان د وضعیت په اړه غونډې د افغانستان خپلواکۍ تر پوښتنې لاندې راوستله. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پرون د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب وروستیو څرګندونو ته په عکس العمل کې خبریالانو ته وویل چې مسکو یوازې د مرستې نیت لري. نور جزئیات له فرشتې جلالزی څخه اوري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې مریا زخاروا پرون په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې روسیه د افغانستان خپلواکۍ ته درناوی لري او مسکو یوازې غواړي چې د افغانستان په جګړه کې ښکېلې خواوې د خبرو او مذاکرو لار پیدا کړي. زخاروا ویلي دا چې روسیه د مسکو د غونډې مشري د افغانستان حکومت ته نوه ورکړې دا معنی نه لري چې هغوی د افغانستان د خپلواکۍ په اړه شک کوي. د روسیې د رسمي خبري اژانس انټرفاکس په حواله مریا زخاروا ویلي چې مسکو د افغانستان د دولت د ځای ډکولو هڅه نه ده کړې، بلکې غوښتلې چې د افغانستان په جګړه کې ښکېلې خواوې د مخامخ خبرو زمينه پیدا کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت اول وار د 2018 میلادي کال د اپریل په 14 د مسکو فارمټ مشورتي غونډه جوړه کړه او هغو هیوادونو ته یې د ګډون بلنه ورکړه چې د روسیې له نظره د افغانستان د لانجې له سیاسي حل سره دلچسپي لري. غونډې ته د افغانستان، هند، پاکستان، چین او منځنۍ اسیا د جمهوریتونو په ګډون د 11 هیوادونو استازي وربلل شوي وو. د مسکو فارمټ دوهمه غونډه د سپتمبر 14 ته پلان شوې وه. خود رپورټونو پر اساس د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د اگست په 20 د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره ټلیفوني خبرې وکړې او موافقه وسوه چې غونډه وځنډول سي. بلاخره د دې سلسلې دوهمه غونډه د نومبر په 9 جوړه شوه. د افغانستان حکومت چې تلې په دې اړه زړه نازړه خبرې کولې بلاخره وویل چې ګډون نه پکې کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی ورواستاوه. د امریکا حکومت هم وویل چې په مسکو کې خپل یو ډیپلوماټ به د کتونکو په توګه غونډې ته ورولېږي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي ورغلی وو. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په وروستیو کې له شمشاد ټلویزیون سره په مرکه کې په دې اړه چې ولی د افغانستان حکومت د مسکو غونډې ته رسمیت ورنکړ ویلي،
هر هغه پروسه په هغه کې د افغانستان مالکیت نه او د افغانستان استقلالیت ته د شک متوجه کی مونږه هغه شي کې اشتراک نه.
په دې اړه په خبرګون کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مریا زخاروا پرون خبریالان ته وویل د افغانستان د حکومت د دې خبرې جواب چې څوک د هیواد خپلواکۍ له شک سره مخامخ کوي د روسیې په فدراسیون کې نشته. د دې جواب منډلو لپاره باید هغوی بلې قارې ته متوجه شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی په مسکو کې وروستۍ غونډې ته په اشاره کې وویل چې د افغانستان پلاوي ته د غونډې د نورو ګډونکوونکو په څیر او مساوي موقع ورکړ شوی و.
پر روانو حالاتو د کابل چاپ ورځپاڼو هم تبصرې خبرې کړې دي. اجمل تورمان ورته کتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غړو کې هم د بیلابیلو موضوعاتو په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې په اړه لیکنې چاپ کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې د زلمی خلیلزاد په اوله لیکلي چې طالبانو سره له انتخاباتو مخکې هوکړه غوړه ده. په مطلب کې وړاندې راغلي په داسې حال کې چې افغان حکومت په خپل وخت د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ترسره کولو ټینګار کوي، د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو وار بیا د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډیدو غوښتنه کړې ده. د مطلب لیکوال لیکي نوموړي ویلي چې طالبانو سره د سولې د خبرو د پرمختګ په صورت کې به خوي چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخابات وځنډیږي، خو په مطلب کې دا هم راغلی چې خلیلزاد ویلی که د سولې په خبرو کې لازم پرمختګ رامنځته نشي بیا د انتخابات ترسره شي چې نوې حکومت په کار پیل وکړي. ملي ارمان خپلواک ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د مرستیال عبدالحکیم منیب په حواله لیکلي چې د خلیلزاد هڅې د افغانستان د سولې لپاره مبهمې دي. په مطلب کې راغلی چې نوموړي په کابل کې وی غونډې ته ویلي موږ ټول د سولې غوښتونکي یو خو د څه ډول سولې، او ټینګار کړی چې خلیلزاد باید د سولې د کومې لارې په اړه چې نیولې ده د افغانستان خلکو ته توضیحات ورکړي. په مطلب کې دا هم راغلی چې ښاغلی منیب طالبانو سره د افغان حکومت په مذاکره کوونکي پلاوي کې هم شامل دی. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د مرکزی او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلس له طالبانو غوښتي چې له رامنځته شوي فرصت نه ګټه واخلي او له افغان حکومت سره د سولې رسمي خبرې پیل کړي. په مطلب کې دا هم راغلي چې نوموړي دغه څرګندونې په برکسل کې ازادۍ راډیو سره په یوې مرکه کې کړي او ټینګار کړی چې د افغانانو رول د سولې په برخه کې مهم دی او امریکا تش چارې اسانوي. دنیا د افغان سولې په اړه په خپل یو بل مطلب کې هم لیکلي چې د افغانستان یو شمېر قومي مشرانو هم د سولې له پروسې خپل ملاتړ اعلان کړی او ویلي چې په دې برخه کې هر ډول همکارۍ ته تیار دي. په مطلب کې په ځانګړي ډول د افغانستان د شمالي ولایتونو د قومي مشرانو یادونه شوې او ویل شوي چې د قومي مشرانو د یوې غونډې په ترڅ کې خپل ملاتړ اعلان کړی دی.
تاسو آزادي رادیو ته غوږیست. د دې خبرونې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې ده. اوس ورزو نورستان ولایت. په نورستان کې 150 تنه د حرفوي زده کړو له شپږ میاشتني کورس څخه فارغ شول. برخوالو د ترکاڼۍ، خیاطۍ، ګلدوزي او نورو برخو کې کسبونه زده کړي دي چې تر دې وروسته به کولی شي چې د خپلو کورنیو نفقه برابر کړي. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې اوریدلی شئ.
په نورستان کې د ټولنیزو چارو رئیس عمران کامران د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د نورستان ډیری اوسیدونکي د مالدارۍ په چارو بوختي او نور کسب او کارې نه دي زده، نو همدای د بیروزګارۍ ستر لامل دی. دوی هم ورته د یادې ستونزې هواري د پاره د حرفوي زده کړو کورسونه جوړ کړل.
د جوزانه میاشتې نه د اقرب تر میاشتې پورې شپږ حرفو کې 150 نفر روزلي دي چې په هغه کې 40 نفر ترمیم موټر کې دي او 40 نفر هم کندنکارۍ کې، 10 نفر هم د کمپیوټر په زده کړه کې او 10 نفر هم خزینه خیاطانی په مرکز کې او 10 نفر خزینه خیاطانی په وایګل ولسوالۍ کې. دې باندې تقریبا 5,221,602 افغانۍ لګښت راغلی دی او د کار او ټولنیزو چارو وزارت NSDP برنامه له خاص ښه دا پیسې ورکړل شوي.
هغه وای اوس هم 200 نور کسان د ډاکار مرستندوی ادارې لخوا په جوړ شوی کورس کې په زده کړو بوختي.
د ډاکار مؤسسې په همکارۍ تقریبا 200 په دغه شپه خورمو کې روز چې فعلا عمل نه وي هغه زده کړې جریان لري او په دغه نږدې راتلونکي کې ان شاء الله هغه ټولنې ته تقدیم شي او فارغ بسي. په کال کې هم چې موږ سره ډاکار مؤسسې همکار دی 400 نفر لپاره دوی زمينه سازي دي عمل شوی په نړۍ په برخه کې کوي. هم چې موږ خپل د کار او کومیز شروع او ریاست د وزارت همکارۍ باندې 400 نه زیات کسانو ته په مختلفو ولسوالۍ او مرکز کې د
شریفه د خیاطۍ له کورس څخه فارغه شوې ده. وایي د کورس جوړېدو وړاندې په پټیو کې سخت کارونه کول، اوس چې کسب زده کړې د شاوخوا کورونو خلک ورته د ګنډلو د پاره جامې راوړي او په خپل کور کې حلاله روزي ګټي.
مونږ د حیاتی حرفی کتاب هم زده کړی او د موزي هم روزانه روز کې 50% د حیاتی عملی کار کړی دی. د حیاتی استاد هم خو مونږ سره ښه منظم ډول درس درکړی یو، ډېر هم حاضر شوی دی، روزانه حاضری اخته دي. برنامې کې کم معرف کې کم جامې چې ګنډي مونږ ته درکوي، مونږ په خپل جامې ګنډو، مونږ په اسانۍ سره زموږ ژوند کې حلال روزي ګټو.
امین شاه امین په لرګیو کې د کندنکارۍ کسب زده کړی. وایي
مونږ شپږ میاشتې درس ویلې د کندنکارۍ په حساب کې او ډېر منظم کارونه پکې زده کړل. کار اوسه پوری مطلب مونږ منظم شپږ میاشتې زده کړي کړي، شپږ میاشتې کې مونږ منظم کار یاد کړی دی او نور د څه اوسه پوری مونږ ته کار زمينه نه ده مساعد شوی، کار برابر شوی نه دی او کېدای شي ان شاء الله مونږ کوشش کوو چې ځان ته کارونه پیدا کړو، نور ترقی ورکړو دغه کندنکارۍ ته.
د نورستان په مرکز پارون کې 150 تنه سړی او میرمنې په داسې حال کې د حرفوي زده کړو له کورس څخه فارغېږي چې اوس هم د هیواد په بیلابیلو برخو کې په زرګونو کسان بیروزګاره ګرځي.